نورندی کوی.
تشکر از شما همکار عزیز و دکتر صاحب، شما هم خسته نباشین. سلام، ساعت 3 بعد از ظهر با وقت کابل است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد حنایش و همکار تکنیکی موبایل عبید شما را به شنیدن این برنامه یک ساعت خوش آمدید میگیم. بخش از این ساعت و موضوعات ویژه مبارزه با فساد اداری اختصاص دارد. شما می توانید در این برنامه از طریق تماس های تلفنی دیدگاه ها، نظریات و سوالاتتان را مطرح کنید، شامل بحث های داغ موضوع باشید. اما پیش از اینکه آغاز برنامه اختصاصی همکارانم هم که برای اجرای نامادگی دارن برایتان پیش شود، همکارم احمد جعفر احمدی در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را تقدیم میکند.
صدها تن در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان در ولایت بلخ میخوانند امروز مظاهره کردند. مردان مصلی یک مقام محلی ولایت هرات را کشتند و 17 معترض امروز در بغداد پایتخت عراق زخمی شدند. سلام، خوش آمدید. صدها تن در اعتراض به آنچه کشته شدن غیر نظامیان میخوانند امروز مسیر راه جوزجان مزار شریف را بستند. معترضان ادعا میکنند که در حمله هوایی دیشب بر یک خانه در منطقه بوکه ولسوالی بلخ ولایت بلخ به غیر نظامیان تلفات رسیده است. با گفته شماری از معترضان در این حمله 6 عضو یک خانواده شامل 2 کودک و 2 زن کشته شدند. خیبر امیری یکی از تنظیم کننده های تظاهرات امروز بر رادیو آزادی بیشتر گفت.
درست شده مک عملیات غارو چه عملیات میشید غسیم پاکسازی شید داسلوال مخالفین پرزد بانی عملیات.
ما خواستار عملیات هستیم تا منطقه پاکسازی شود، اما عملیات علیه مخالفان مصلی انجام شود، نه اینکه مردم عام کشته شوند. آنها بمباران میکنند و خانه های مردم عام را هدف قرار میدهند و وحشت میافرینند. حنیف رضایی سخنگوی قل اردوی 209 شاهین در صحبت با رادیو آزادی اجرای این عملیات را نرد کرده و نتایید. او گفت نهادهای کشفی در این مورد تحقیق می کنند. اما آقای رضایی تایید کرد که حملات هوایی برای سرکوب شورشیان دیشب در مناطق علمخیل، علمان و شورعرب ولسوالی بلخ صورت گرفت که در نتیجه به گفته او 16 طالب کشته شدند. مدیر ارشاد حج و اوقاف ولسوالی پشتون زرغون ولایت هرات صبح امروز از سوی مردان مصلح ناشناس در بازار این ولسوالی کشته شد. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات در این مورد به رادیو آزادی گفت.
صبح امروز مولوی عبدالرحیم احمدی دیر حج و اوقاف ولسوالی پشتون زرغون زمانی که به سمت کار خود در حرکت بود در مرکز ولسوالی توسط افراد مسلح آماج حمله قرار گرفت و به شهادت رسید.
به گفته آقای فرهاد، مهاجمان از محل رویداد گریختند و نیروهای امنیتی برای بازداشت آنها تلاش دارند. تا کنون انگیزه این رویداد روشن نیست. پلیس مقدونیه شمالی میگوید از یک کانتینر در داخل ریل 4 پناهجوی افغان را پیدا کرده است. با گفته پلیس این ریل دیروز از سربستان وارد مقدونیه شمالی شد. در ادامه گفته شده که کارمندان خط آهن آواز پناهجویان را در داخل کانتینر شنیدند و هنگامی که دروازه آن را باز کردند 4 شهروند افغانستان را در آنجا پیدا کردند. عمر این پناهجویان از 19 تا 33 سال گفته شده. پلیس مقدونیه شمالی به این باور است که پناهجویان از یونان به قصد رسیدن به اروپای غربی در داخل کانتینر پنهان شده بودند. به گفته پلیس تمامی این 4 تن را به توقیفگاه انتقال دادند و شاید آنها دوباره به یونان سپرده شوند. دست کم 17 معترض امروز در بغداد پایتخت عراق زخمی شدند. ماموران پلیس عراق برای متفرق ساختن معترضان در بغداد و جنوب عراق مرمی شلیک کردند. با گفته منابع پلیس و شاهدان، سپس نیروهای پلیس و معترضان با هم درگیر شدند. نبود فرصت‌های کاری، ارزان نشدن خدمات لازم برای مردم و نیز فساد گسترده برای نخستین بار در ماه اکتبر پارسال پای معترضان را به جاده‌های عراق کشاند. از آن زمان به این سو دست کم 500 تن کشته شدند. و شمار تلفات زلزله اخیر در ترکیه به 31 تن رسیده است. این زلزله با قدرت 6.8 درجه ریشتر که شام جمعه مناطق شرقی ترکیه را تکان داد، بیش از 1200 زخمی هم بر جای گذاشته است. به گفته وزارت داخلی ترکیه، گروه های نجات قربانیان زلزله را از زیر آوار بیرون کشیدند، اما تا هنوز ده‌ها تن ناپدید هستند. تکانهای این زلزله حتی در سوریه، لبنان و ایران احساس شده. ترکیه در کمربند زلزله خیز قرار دارد. در سال 1999 میلادی در نتیجه زلزله شدید 17,000 تن در ترکیه کشته شدند و بیش از 500,000 تن خانه هایشان را از دست دادند. پایان خبرها.
عدالت و مبارزه با فساد.
عدالت او لفساد سر مبارزه.
برنامه اختصاصی مبارزه با فساد اداری از رادیو آزادی.
لإداري فساد سره د مبارزې ځانګړي خبرونه له آزادي راډیو.
گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند با فساد اداری در جهان. این سازمان در گزارش سال 2019 میزان فساد را در 180 کشور جهان و تلاش‌ها برای جلوگیری از این پدیده را در این کشورها ارزیابی کرده است. بر اساس گزارش تازه سازمان جهانی شفافیت، افغانستان 8 کشور فاسد جهان است. افغانستان در سال 2018 با آن که 16 امتیاز به دست آورده بود، اما در جایگاه 172 قرار داشت و امسال یک درجه عقب گرد داشته است. در ازادی رو درنو اوریدونکو در عدالت و فساد سره در مبارزه خبرونه تا خرق لست. زه حسیب الله تلاش د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاری د دیونی د عدالت او فساد سره د مبارزه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. این برنامه روزهای یک شنبه ساعت 3 الی 4 پس از ظهر و تکرار آن روزهای سه شنبه ساعت 1:30 میلادی پس از ظهر پخش می شود و شما می توانید موارد مستند فساد را که شما با آن مواجه شده اید، سوالات، نظریات و انتقاداتتان را با ما و از طریق برنامه عدالت و مبارزه با فساد با مسئولین مربوطه شریک سازید. شماره های تماس برنامه 0700-822-755 و 0799-2035-40. در اریکو شمیری یو زلبیت فکر روام 0-922-2055 و 0-99-40-15-40. در عدالت و فساد سره د مبارزې خبرونه د دیونی موضوع د افغانستان په اړه د روڼتیا نړیوال سازمان راپور افغانستان کې فساد، ستونزو او شکایتونو ته ځانګړې شوی ده. د دغې اونۍ په خبرونه کې د افغانستان د روڼتیا څار بنسټ لوړ پوړی غړی عزت الله ادیب او د ولسي جرګې د څار کمیسیون غړی فاطمه کوهستاني له موږ سره په خبرونه کې دي. تاسو هم زموږ ملتیا وکړئ. دغه راز هڅه مو وکړه چې د ولسمشرۍ ماڼۍ او د افغانستان د سرپلټونکي ادارې څخه هم مسؤول کسان په خبرونه کې ولرو تر څو د خبرونې د موضوع په اړه پوښتنه ته ځواب ووایي، خو څوک په خبرونه کې د ګډون لپاره حاضر نشول. ښاغلی ادیب پر لار دی، دوی به تر راتلونکي څو شیبو پورې سټډیو ته راورسیږي. بس به له هغوی سره هم مخته یوسو، خو په پیل کې غواړم له میرمن کوهستاني څخه پیل کړم. خانم کوهستاني، قسمی که ما در ابتدا گفتم، در گزارش سال 2019 سازمان جهانی شفافیت در پیوند به فساد اداری در جهان، افغانستان 100 مقام یا در درجه 173 را گرفت. یعنی با تفاوت با سال گذشته، سال گذشته در 172 بود، امروز امسال در 173، به این معنی که یک درجه دیگر هم بدتر شد. در کل آیا مشخص است که در امی فهرست کشورهای جهان کدام میارها گرفته شده، یا هم زمانی که گزارش ها تهیه میشه و نظرخواهی میشه از شما هم در این مورد کمک گرفته شده به عنوان نماینده های مردم، تانستین در اونجا مواردی را که شما فساد پنداشتین و یا هم مواردی را که دو تانستین مبارزه علیه فساد بکنین با اونا شریک بسازین تا در تهی گزارش همکاری کرده باشه یا تغییر آورده باشه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. با تقدیم احترامات خدمت شما و شنوندگان رادیوی صدای آزادی، متاسفانه بر ای جای تاسف وجود داره که افغانستان یک رتبه پایین‌تر از سال گذشته رکود کرده و نشان میده که افغانستان در رابطه با فساد، حکومت افغانستان به شمول شورای ملی و قوه قضایی افغانستان در رابطه با فساد دستاورد خاصی نداشته. ای جای تاسف است و متاسفانه. اما در قسمت از اینکه کدام روند ای پیش گرفته و به این گزارش به این نتیجه رسیدن، دیدبان شفافیت بر اساس کدام معیارات درجه بندی شده که افغانستان در ردیف 173 قرار گرفته، متاسفانه حداقل ما به عنوان نماینده مردم و عضو کمیسیون تفتیش مرکزی و نظارت بر تطبیق قانون اساسی از روند امی و از معیارهایی که امی درجه تعیین میشه اطلاع خاصی ندارم و حتی با نمایندگان مردم که ما گفته نمیتونم، شاید با یک نماینده با یک وکیل از ولایت از سایر ولایت صحبت شده باشه، اما با کمیسیون تفتیش مرکزی که من عضوش هستم تا هنوز با ما ارتباط نگرفته بودن که بخوایم ما هم نظر خود در قسمت مبارزه با فساد شریک بسازه و نظرات ما هم در قسمت تعیین معیار افغانستان در وضعیت مبارزه با فساد تعیین کننده باشه، حداقل در این قسمت. تشکر.
درست. شما چقدر موافق هستین با این گزارش؟ واقعا درجه که به افغانستان داده شده درجه درست است؟ یعنی باید از این بهتر و هم میتونست پیشتر بره؟
خب ما یک متخصص در قسمت فساد نیستم و من نمیتونم بگویم که واقعا رنکینگ که اینا باید ما گزارش مکمل از اینا مطالعه بکنم بر اساس کدام معیارها آمدن اینا امی رنکینگ برای ما دادن، امی درجه را برای افغانستان دادن، و بعد از مطالعه ما میتونم بگویم که آیا واقعا امی درجه برای افغانستان درست هست یا اشتباه هست. حداقل در این قسمت من معلومات خاص ندارم، برای ما داده نشده، فقط برای ما دم گزارش که ارائه شد از طرف دیدبان شفافیت گفتش که رنگ 173، اما بر اساس کدام معیارات هنوز حداقل در دسترس ما، شخص ما که نماینده مردم افغانستان هستم، همین معلومات در اختیار ما قرار دادنش. بنابر این از اظهار نظر در قسمت ما صرف نظر
می کنم. بسیار تشکر. مطمئنم در این مورد آقای ادیب معلومات کافی دارن، ان شاء الله میشه به اونا وقت بدیم. خغل ادیب خبرون تدیر خرقل است. لکه څنګه چې تاسو په جریان کې است، افغانستان سکل د هغه د رومتیا نړیوال سازمان د راپور پر اساس باندې یو سل دریاو مقام د فاسد هیوادونو څخه او وخت، یعنی د افغانستان په نړۍ کې اتم فاسد هیواد دی. په دې معنی چې د تیر کال څخه یو درجه نور هم خراب شو او بدن مری واخیستلې. رازو په دې باندې چې دغه راپور د کوم معیارونو پر اساس باندې جوړ شوی دی، یعنی په ټوله کې دغه سازمان دغه راپور په کوم معیار باندې جوړ کړی دی او کوم شاخصونه په پام کې نیولی دي؟
ډیر زیاته مننه تاسو ته د بحث میلمه او اوریدونکو ته سلامونه او درنښت. د شفافیت نړیوال سازمان او یا هم ترانسپرنسی انټرنیشنل چې دوی په انګلیسي کې ټی آی بولي، یو نړیوال سازمان ده او دوی د دیر وخت نه په نړۍ کې د فساد سره مبارزې په برخه کې کار کوي. مشخص که د دې شاخص یا د هیوادونو د اطلاعنامې نوم ورکم، د 1995 نه کار کوي تر اوسه پورې چې 24 دور د دې راپورو چې نشر سو. د نړۍ 120 هیوادونه په بر کې، یعنی دا سروې عمل ته ترسره کیږي. دا چې سروې څنګه ترسره کیږي، د شفافیت نړیوال سازمان په خپل سروې نه کوي. دوی ګوري چې په نړۍ کې د مهمو منابعو نه استفاده کوي. تر اوسه په دې ریپورت کې سه کال ډیر لس منابعو نه استفاده شوې ده. دا ډیر لس منابع هغه منل شوي منابع دي چې خلک یې د اطلاعاتو د موثقو اطلاعاتو په حیث باندې کاروي. د مثال په ډول باندې د بانک جهاني یا مثلا د عدالت نړیوال انډیکس معلومات دی یا د فساد سره د مبارزې نور ادارات دی یا مثلا د آسیا پراختیایي بانک ده یا د بیتلمنز هغه فاونډیشن ده یا نور داسې فاونډیشنونه دي چې هغه د نړۍ د مختلفو هیوادونو مختلف معلومات راټولوي. نور انډیکسونه یا نور هغه د نمره دهي سیستمونه موږ لرو. د مثال په ډول باندې ډیموکراسي په برخه کې لرو چې د دې انډیکس نه د فساد د انډیکس نه یو ورځ مخکې نشر سو په هغه کې افغانستان د 1224 ځایګه په خپلولو سره د زورواکي ډیموکراسي یو نویت بلل شوی د زمونږ ډیموکراسي. نو دا څلورم ځل و چې د شفافیت د فساد انډیکس نشرې کې افغانستان کې د 2008 نه بیا راپور د 2012 نه 2008 نه موږ راپور لرو تر سکل پورې چې په کم نمرو سره افغانستان پیل کړی و ولې تر اوسه پورې زیات پرمختګ نه ده کړی. د مثال په ډول افغانستان لومړی ځل اتمه جایگاه کیو یعنی لسل و نیت نمره لرلی اوس مونگ شپارس و نمرو تا رسیدلی و شپارس نمره لرو یعنی پا دی معنی چه دی فساد سر دی مبارزی پا برخه که مونگ کم پرمختک نده کرده. تیر کال هم شپارس و سکل هم سکور ما همه اغا یو سلو دریویا سکل هم یو سلو دریویا پا 2015 لسم که زمونگ سکور 15 لسو پا 2001 لسم و 2 لسم که مو یو یادری نمره فرق راغلی و چه هغل تا ځینې نړیوال ژمنې مکمل شوي وي یعنی په هغوی باندې عمل شوی وي. د مثال په ډول فساد سره مبارزې قانون باندې کار وسو یا هغه ځینې ژمنې چې نړیوالو سره شوي وي ځینې ادارات رامنځته سول. دغه هغه شکلیات و چې موږ په هغه کال کې یو څو نمرې پرمختګ افغانستان کړی و. د شکلیاتو نه بغیر تر اوسه پورې په حقیقي ډول باندې د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ نه لیدل کیږي. نو ځکه هم زمونږ هغه نمرې پر خپل ځای باندې پاتې دي. بل مهمه موضوع چې ډیره مهمه ده چې د انډیکس کې معلومات ور اضافه کیږي هغه د حکومتونو نویات هغه د اصلاحاتو راوستل یعنی هغه ریفارم او هغه د فساد سره د مبارزې په برخه کې اقدامات یعنی کوټل اقدامات تر څو یې تاثیرات ولیدل سي. دا هغه ټولې هغه مسائل دي چې دغه انډیکس کې معلومات نشریږي. بله مهمه خبر په حکومتونو کې د خلکو ګډون یعنی په هغه سیستم کې د خلکو ګډون په پریکړو کې د خلکو ګډون او بل د حکومت ولی ډول هغه ته هم یعنی پرښتونی معنا دیموکراتیک خپل دیموکراتیک نظامونه رامنځته کول دا ټول هغه مسائل دي چې دغه انډیکس سره مرسته کوي چې هیوادونه پرمختګ کوي. د مثال په ډول باندې په 2015 کې د شفافیت نړیوال سازمان سره مونږه د سیستم د ملي سیستم ارزون یو تحقیق تر سره کړ چې دا تر اوسه پورې د نړۍ په 113 هیوادونو کې کار شوی ده. د مثال په ډول پاکستان او بنگلاديش کله چې د ملي سیستم ارزونه تر سره کړله هغه ریپورت موندنې عملی کړلې هغه ریفارم یا اصلاح باندې کار وکړ په همدغه انډیکس کې هغوی هم په ډېرو ټوچو نمرو چې ډېر پرمختګ یې پکې وکړ یعنی په دې معنا چې هغلته اصلاحات رامنځته سول او د فساد سره د مبارزې په برخه کې پرمختګ وسو. بدبختانه د ټولو ستونزو سره سره په افغانستان کې کله چې موږ په 2015 او د 2016 په پیل کې د ملي سیستم ارزونې راپور نشر کړ تر اوسه پورې هیڅ دولتي ارګان په هغه باندې کار نه ده کړی چې هغه خلاوې ډکې کړي او تر ننه پورې موږ له هغه خلاوې د دې باید شوي دي چې فساد په برخه کې مونږ یا حکومت مناسب لاسته راوړنې نه لرو.
ډېره مننه. یوه پوښتنه چې مطمئن ټولو اورېدونکو ته هغه ورته په تمه دي په عمومي تصویر کې یا په کلي تصویر کې هغه موضوعات شکلیت چې تاسو ډېر لس مواردو څومره تاسو وویلې خو مشخصا په افغانستان کې هغه اتلس ګونی موارد دي چې
ورته فساد ویل کیږي چې پهغه کې اختلاس دی، رشوت دی، د جعل او تزویر دی، د اسنادو لمنځه وړل دی، دولتي اسنادو معتبر اسنادو او دغه سي نور موارد د تلسکونی موارد دي. خو مشخصا دغه نړیوال سازمان کوم موارد ته په افغانستان کې فساد وایي؟
او ډیر مهمه پوښتنه ده. کله که موږ په د فساد نوم اخلو یا د بډو رشوت نوم اخلو، عموما خلک یې پیسې بولي، چانه دی چانه پیسې اخیستل. او ولې کله که موږ مشخص تعریف په اړه باندې وایو، هر هغه څه د قانون او د اصول خلاف، د دې سره یو بل لفظ کو اضافه کوم، هر هغه څه چې د ځای اخلاق و خلاف هم تر سره کې یاغه هم په فساد ده. مثلا مونږ کله تل لسکله چل روش مختلف دولونو باندې خبرې کوو، څه شی په دغه انډیکس یا اعلانامه باندې ډیر تاثیرات لري؟ هغه په ډیره کې د حکومتونو هغه د حکومت ډول ده، لکه ما چې مخکې د خلکو د ګډون خبره وکړه. د مثال په ډول باندې د خلکو ګډون په څه معنی؟ په دیموکراتیکو نظامونو کې په خلک په ټولو تصمیمونو او پریکړو کې باید دخیلو وسی. د مثال په ډول بودیجه بهترین مثال ده. منګه تاسو ګورو چې د افغانستان له هر ګوټ نه له مختلفو برخو نه د خلکو غږ او اعتراض راپورته کیږي چې ګویا نه انډوله بودیجه را منظور شوی ده او یا په د بودیجه په برخه کې عدالت نه ده تامین شوی. اول دا کار کیږي، علت دادا چې دلته د خلکو ګډون صفر ده. اصلا اصولا او د ټول اصول سره سم خلک باید د خپل منابع او پاړه باندې تصمیم ونیسي. هغه د مصرف څرنګوالی باید تعین کړي، چې څوک مصرفي هغه باندې باید نظارت وکړي، هغه نه حساب وغواړي، او خلک د چې باید د هغه منځوري ورکړي. ولی مونږ هیڅ کله دا کار نه کیږي. په دې معنی چې دلته یو کوچنی ډله دوی په خپل سر باندې یو څه شی رامنځته کوي چې دې ته موږ زورواکي دیموکراسي وایو او د خلکو ګډون پکې صفر ده. همدغه شی ده چې په دې رینکینګ باندې او یا هم په دې انډیکس کې د افغانستان په نمرو باندې بد تاثیر لري. دغه سي نور برخې دي، مثلا د فساد سره د مبارزې ستراتیژي لرو. په مبارزې په استراتیژي کې شکلیات عملی کیږي. یو سل او دوه الی درې موارد دي په ستراتیژي کې، یو سل او درې موارد. دوی ادعا لري، د سیګار ریپورت کې هم راغلي دي، چې دوی 350 الی 50 یو ترلاسه کړي دي او ځینې یو څه ترلاسه شوي دي. ولې مهمه پوښتنه دا ده چې دوی کوم موارد دی؟ او اغلته اغه عملی اقدامات یا اکشن پلان چې دوی ورته وای، د ستونزې او د هغه عملی اقدام ترمنځ اړیکه څومره ده؟ د مثال په ډول زه وایم، په څو ادارې کې مو د پالیسی د فساد سره د مبارزې پالیسی یا تګلار رامنځته کړه. سوال دا ده نو څه وسو، یعنی هغلته کوم بدلون رامنځته شو؟ بل تر ټولو جدي ستونزه دا ده په افغانستان کې هغه د قواو تفکیک ده. زمونږ کله که تاسو ګورئ اجرایه، مقننه او مختلف قواوې تاسو سره وګورئ، دوی په منځ کې تفکیک نه کیږي. بل مهم او جدي ستونزه دا ده چې د فساد سره د مبارزې په برخه کې او په ټوله کې خپلواک نهادونه په اصلی معنی نشته او دیغوی نه حمایت نکیگی. رازی چو مثالونه دی په دی باندې خبری وکو. فساد سره د مبارزې خپلواک اداره نه لرو، سمه ده؟ فساد سره د مبارزې په برخه کې د ملي وحدت د حکومت نه یوازې د قانون جوړولو 15 کاله ونیول چې دوی قانون رامنځته کړي او قانون جوړ کړي. له هغه نه وروسته د بشر حقوق یو کمیسیون لرو، انتخاباتي کمیسیونونه لرو، د اساسي قانون د نظارت کمیسیون لرو، اطلاعات لاسوسی تازه جوړ شوی کمیسیون لرو. دوه برخې دي، لومړی د دوی خپلواکي او غلطه د لاسوهنو نشتون څومره ده او څومره حمایت تر کېږي. مثلا خصوصا د دوی مالی خپلواکي چې تر اوسه پورې جدي ستونزې دي پکې. مثلا د دې کمیسیونونو نه وروسته که موږ راسو زموږ عدلي او قضایي برخې ته وګورو چې هغلته څومره په خپلواک عمل کیږي، موږ تر اوسه پورې شل لویې دوسیې لرو، یعنی د لویو خلکو دوسیې لرو د وزیرانو تر سطحې پورې. د هغوی سرنوشت ولې نه معلومیږي، ولې هغه ته څوک مخکې نه ځي؟ او بل رونتیا کمخت یا د شفافیت کمخت په اداراتو کې او یا زمونږ په قضایي سیستم کې دا ټول د دې لامل سوی دی چې افغانستان د فساد په برخه کې پرمختګ ونه کی بلکې
مننه کور مودن مطمئنند د موضوعاتو کمیسیونونو په اړه موازی ادارو په اړه باندې او داسې نور پوښتنې لرو چې تاسو څخه به مطرح کړو. خو موږ کوم څه یک موضوع بسیار جدي و مهم با توجه به صحبتهایی که ادیب صاحب داشتن، شما به عنوان یک قوی ارزنده و مهم، یک ستون اساسی حکومت و دولت افغانستان، باید ایره جوابگو باشین که با وجود تلاش های بسیار زیادی که به خاطر مبارزه با فساد شد، البته ادعاهایی که صورت میگیره، مثلا کنفرانس های مبارزه با فساد، کمیسیون ها، ادارات موازی، اداره عالی بازرس، اداره ارتشا و فساد اداری و ده ها مورد دیگه، کمیسیون مبارزه با فساد، چرا هیچ تغییر به وجود نامد و هیچ افغانستان نتونست که یک مبارزه، یک جایگاه بسیار خوب به حداقل در رده‌بندی سازمان جهانی شفافیت داشته باشه؟
خب عوامل مختلفی میتونه در اینجا تأثیر خود داشته باشه و سهم خود داشته باشه، اما یک از مهمترین عوامل قدرت سیاسی هست، اما اراده سیاسی که در سطح حکومت یا حکومت وحدت ملی باید وجود داشته باشه متاسفانه وجود نداره. اگر اراده در سطح ملی وجود ما داشته باشیم و رئیس جمهور ما، معاون دوم ما، قوه اجرایی ما، اگر یک اراده محکم وجود داشته باشه که بتونه فساد، نه تنها ما در مراتب در سطوح مختلف ما فساد باید کاتگوری بکنیم. یکی فسادی هست که در سطوح بالا قرار داره، بسط وزرا، بسط وکلا و بسط معین ها وجود داره، بسط ریاست های مستقل وجود داره یا کمیسیون های مستقل وجود داره. برای مبارزه با فساد در این سطح یک اراده سیاسی وجود داره و روابط و ضوابط باید مد نظر گرفته نشه. من یک مثال شو میزنم، شما اخیرا دیدین که وزیر مالی قبلی ما به اتهام فساد برکنار شد، گرچه عملا برکنار نشد اما خودشون استعفا دادن، بعضی موارد در پشت پرده بعضی موارد افشا شد. اما کی این موضوع رو تعقیب کرد؟ به خاطر که همون روابطی که در سطح حکومت وجود داشت مانع از این شد که یه آدم تحت تعقیب عدلی و قضایی قرار بگیره، بلکه فقط کار خود کرد و بعد از او رفت. اما یک کسی دیگه، وزیر مخابرات، ما مشاهده بودیم که به خاطر که حکومت نشان بده که ما یک قدرت در برابر فساد هستیم، به خاطر که همین شخص یک قوه سیاسی، یک حزب سیاسی بسیار بالایی برخوردار نبود، همین شخص به عنوان یک خردگیر خرد، به عنوان یک کسی که یک فساد بسیار کمی کرده بود، در حال که عمودن دوزای کلانش گرفته نشد ولی دوز خودش گرفته شد. بنابراین در قسمت بالا ما اراده سیاسی ضرورت داریم که رئیس جمهور و در مجموع حکومت وحدت ملی، رؤسای حکومت وحدت ملی بدون در نظر داشت از اینکه آیا این دوست ما هست، آیا این از تیم ما هست، از حزب ما هست یا نیست، باید در رابطه با مبارزه با فساد یک اراده قوی خودش نشان بدن. در قسمت پایان ما میاییم در سطوح پایین که در ما میاییم در سطح ادارات، در سطح رؤسا، در سطح مدیران این بحث میکنیم. ما علت اصلی از این انکشاف نامتوازن در افغانستان میبینم. انکشاف نامتوازن بچیم از چند بود ما میتونیم ببینیم؟ یکی در سطح ملی هست که ما در سطح ولایت میبینیم عدم انکشاف متوازن هست و در بین مردم ما انکشاف نامتوازن هم میبینیم. مثلا شما ببینید دمی خوشحال خان، یک مثال شما میذارم، یک خانه هست که تقریبا 5 منزله بالا کرد، اما در کنار از اون یک خانه میبینیم که هنوز هم با مو گل و با مو گل روی خود در کنار 5 منزله هست. اینمی خودش یک نشانی از فساد موجودی هست که نامحدود هست در افغانستان، به این مفهوم که کنترل نمیشه، یعنی که امو ثروت هنگفتی که از سال 2002 تا بال در داخل افغانستان آمده، یک عده‌ای که در راستای استفاده از بوده استفاده کردن، در نزدیک قدرت بوده استفاده کردن و عده‌ای که هیچ قدرتی نداشتن استفاده نکردن و نتوانستن از این منابع نامتوازن ثروت استفاده بکنم. بنابراین توزیع نامتوازن ثروت در داخل کشور، عدم انکشاف متوازن در سطح ولایات میتونه یک از فاکتورهای اساسی در قسمت عدم مؤثریت مبارزه با فساد باشه. در قسمت از او یک فاکتور بسیار مهم دیگه ای است که عدم تطبیق قانون هست در افغانستان، عدم حاکمیت قانون در افغانستان هست. ما شاهد بودیم در دو ماه گذشته که در رابطه با محیط زیست ما یک بحث بسیار جدی داشتیم که مثلا تا این حد ای بحث ما در کابل جدی شد که در اخیر رئیس جمهور فرمان داد که شما اینی مواد استفاده نبکنین و با وزیر امور داخله فرمان داد که شما قانون تطبیق بکنین. خب شما وقتی که وزیر داخله مسئولیت تطبیق قانون به عهده نمیگیره، این بسیار یک فاجعه هست که وزیر ما باید پیرو قانون باشه و مسئولیت تطبیق قانون به دوش بگیره، اما تطبیق قانون قانون تطبیق نمیشه و رئیس جمهور مجبور میشه به خاطر تطبیق قانون یک فرمان صادر بکنه.
درست.
و این فاجعه هست و حاکمیت قانون یکی از عنصرهای اساسی در رابطه با مبارزه با فساد است.
بسیار زیاد تشکر. یک شنونده داریم، سوال اینا را میگیریم. به برنامه خوش آمدین، بفرمایید. بله،
السلام علیکم.
و علیکم سلام، خبرونه ته خره غلاست. هیله د چ تاسو خپل رادیو غږ ټیټ کړی تر څو مو کو کولای شو تاسو غږ په سمته کو وورو.
بله، تو شه د زابل ولایت سولې ستاسو په تماس کیم تاسو او منوت سره غلاست.
کور ودان مېرمنې خغلې توخې
لمحترم زخمی دا پستانه دا سیکل دا افغانستان نوم تا اتمه درجه کراغی پنوری که آیا لکم ارگان اداری لکم طرف زخم دیر اداری پساد پیدا کیجد کچیری دا معلومات وی او یو دا نظر لرم چې اشرف غنی صاحب وای طالبان تا قطر که سلوخ شدی که یا عیش اشرفونه که نو دای پختل و دی خپل ګوډي وي خپل عاید به ولې ما بین د دای پختل د اداري په سات ته نه ګوډي چې ټول افغانستان یې ومشر.
ښاغلی توخی، دوی اړیکه پرې شوه. دوی پوښتنه درلودله، انشاءالله پوښتنې ته راځو. خانم کویسانی، یک موضوع که شما گفتین نبود ارادی سیاسی، درست؟ من شاید بگیم نبود ارادی سیاسی وجود نداره، ادیب سبب میگن، شما هم میگین، اما مثل که پیشتر می گفتم به عنوان یک ستون دولت و حکومت به خاطر به وجود آوردن می ارادی سیاسی یا در کل شما در کل اداره و کمیسیون تفتیش مرکزی و در سطح کلان ولسی جرگه افغانستان به خاطر به وجود آوردن می ارادی سیاسی چی کردن؟ یعنی حداقل اینا هم یک قوی فشار هستن، اینا یک قوی ناظر هستن که باید این موضوعات پیگیری بکنن. و موضوع انکشاف نامتوازنه که گفتین، قسمی که ادیب صاحب گفتن یک بیشتر مسئولیت در بخش انکشاف نامتوازن دوباره برمیگرده به مکسایی که امین انکشاف نامتوازن یا نامتوازن بودن تصویب کردن. یعنی اگر در بخش بودجه همین موضوع را که ادیب صاحب ازش انتقاد کردن وجود داشته باشه، یعنی شروع از همینجا شد. یعنی شما بر از این کار چی کردین تا حالا که هم ارادی سیاسی به وجود بیاد هم همین انکشاف نامتوازن متوازن شوه؟
خب ما در قسمت اراده سیاسی که ما حکومت مجبور به تطبیق قانون بکنیم و همچنین در راستای مبارزه با فساد، شما شاهد بودیم که قوه مقننه افغانستان در چند روز اخیر خصوصا در قسمت وزارت تجارت، وزیر صاحب تجارت، ما چندین موارد داشتیم که متاسفانه در مقایرت با قانون اساسی افغانستان وزیر صاحب تجارت اقدامات اساسی کرده بودند. بنابراین یک مثال شما به شما میزنم که ما مجبور شدیم در اخیر بعد از چندین جلسه که ما وزیر صاحب برای استجواب میخواستیم، وزیر صاحب تجارت متاسفانه هم اراده نداشتن که بیاین برای ملت افغانستان پاسخگو باشن و در قسمت مواردی که ملت افغانستان بذاحت میخواستن اینا حاضر نشون. ما تصمیم نهایی ما این شد که ما بیایم صلاحیت های از این وزیر سلب بکنیم و این وزیر نتونه دیگه در این سمت خود باقی بمانه. یک از مثال ها بود، اما در هیچ تطبیق صورت نگرفت در قسمت. قوه مقننه در حال حاضر ما گفتم میتونم تقریبا قدرت خود تا حدودی از دست دادم، یعنی قوه اجرایی همکار با قوه مقننه نیست. رئیس جمهور صلاحیت های قوه مقننه را زیر سوال میبره، در حال که اینطور نباید باشه، و صلاحیت های وکلای شورای ملی را زیر سوال میبره. من براتون مثال میزنم، مثلا صلاحیت قوه مقننه ای است که قانون تصویب بکنه، یک از صلاحیت هایش قانون سازی هست، اما رئیس جمهور از طریق 50 فرمان تقنینی، 50 الی 60 فرمان تقنینی، صلاحیت قانون سازی را از قوه مقننه گرفته. یک صلاحیت نظارت از قوه مقننه نگرفته. ما میخواستیم یک هیئت تشکیل دادیم که برن از گمرک های افغانستان که یک از منابع اصلی عواید افغانستان برن بررسی بکنن و ببینن واقعا رشوت تا کدام سطح در این گمرکات وجود داره و چرا عواید افغانستان بلند نمیره از طریق گمرکات. اما رئیس جمهور یک فرمان صادر کردن، گفتن که شورای ملی و یا هیچ ارگان دیگه صلاحیت نظارت از گمرکات افغانستان رو نداره. بناهن باز هم میاییم بر میگردیم، شورای ملی نمیتونه با یک دست، ما نمیتونیم یک کشور را تکان بدیم، ما دو دست ضرورت داریم یا سی دست ضرورت، هر سه قوه باید با هم همکار باشن، هماهنگ باشن تا بتونن، و خصوصا استقلالیت قوه باید زیر سوال نروه، خصوصا قوه قضایی ما در این قسمت نقش اساسی رو داره. اگر قوه قضایی بیاید در قسمت قضایی فساد و خصوصا سارالواری ما در قسمت قضایی فساد اجراعات اساسی بکنن، بدون در نظر داشت از اینکه ما آیا مستقل هستیم یا نیستیم، آیا ما بدون از اینکه ما معاش ما از کدام درک میای یا نمیای، بیاین برای یک بار هم که شده استقلالیت خود ثابت برسانن و قضایایی که در حکومت وجود داره به صورت مستقل اونها رو حل و فصل بکنن.
درست، اما در مورد یه بهتر به شما معلوم خواهد بود، در موارد بر شما صلاحیت حقیقی و یا هم خیالی داده شده. به طور مثال رئیس جمهور خودش گفت که وزارت داخله قلب فساد است، به این معنا که یک نوع آغاز جمله را به شما سپرد که شما حداقل نظارت کرده میتونستین و مطمئنن که شما حیات هم فرستادین به اونجا و نظارت کردین، همون نظارتی که صورت گرفت و همون صلاحیت حقیقی و خیالی که به شما داده شد، چقدر تونستین از او استفاده بکنین و امروز امی قلب فساد کاهش دادین و شما یک وزارت داخلی نسبتاً خوب و یا هم بدون فساد دارین؟
خب ما به عنوان نماینده ملت مردم، من گفته نمیتونم که وزارت داخله در حال حاضر از فساد آری از فساد می باشه، اما حداقل اصلاحات صورت گرفت. یک مثالش ما در چند ماه گذشته دیدیم که وزیر امور داخله که در حال حاضر هستن، وزیر امور داخله آمد است قسمت تدارکات ملی که در سطح وزارت داخله هست، اما تدارکات یک تکان بسیار شدید داد و کسایی که از حق مردم، از حق عساکر، از نان عساکر میزد، اما کسها را افشا کرد
و کلشان به خانه هستن امروز.
افشا کردن اما یکی از کجا باز هم وزیر صاحب داخله تحت فشار قرار گرفت، کدام آلاهای فشار استفاده شد که باز هم بیایم در قسمت عملی شدن و تطبیق قانون در قسمت مفسدین اجراات صورت بگیره؟ کی فشار آورد؟ باز هم ما میاییم به عامل اصلی که عدم وجود قدرت و روابط و ضوابط در حال حاضر هم حاکم هست متاسفانه.
در کل قوه مقننه افغانستان در حاشیه است؟
ما گفته نمیتونم در حاشیه هستیم،
با توجه به صحبتایی که شما داشتین که هیچ نوع صلاحیت داده نمیشه، حتی یک وزیر تجارت ما نتونستیم سلب صلاحیت کنیم، ما حکمی که کردیم یا هر اقدام ما کردیم او به کرسی ننشست و حتی نتونستیم هیچ کار در مقابل موضوعات بکنیم، به معنی که قوه مقننه حاشیه شد.
ما تلاش خودم میکنیم به عنوان نماینده ملت، حداقل ما شخصا از خود ما تعهد میسپارم که ما تلاش خودم میکنیم به نمایندگی از خانه ملت، ما تعهد خود داریم و تلاش خودم میکنیم، اما این که ما به تنهایی هیچ کاری کرده نمیکنیم.
هدف ما فردی نیست بلکه عمومی، کلاً قوه مقننه.
باید سه قوه، قوه مجریه، قوه قضاییه و قوه مقننه با هم یک جا و متحدانه کار بکنن. ما حکم صادر میکنیم اما اجراات قوه اجراییه میکنه. وقتی قوه اجراییه اجراات نمیکنه، باید رئیس جمهور برای ما پاسخگو باشه. یعنی می پاسخگویی را باید در حکومت ایجاد بکنن و وکلای مردم باید فشار زیادتری بر قوه مجریه و قوه قضاییه بیاره که قوه قضاییه ما و قوه مقننه استقلالیت خود داشته باشه و قوه اجراییه تمام مصوبه هایی که در شورای ملی میشه و تصامیمی که اتخاذ میشه باید تطبیق شد.
بسیار تشکر. ادیب صاحب، یه موضوع چی در بحث و پیل که میرمان کویسانی مورد اشاره اکره چی ما پدیر بنده هیچ خبر نلرو، یعنی د افغانستان د خلکو د استازو په توګه باندې مقتدا موضوعات نه شریکیږي نه زموږ نه نظر غوښتل کیږي، په ځانګړې توګه د مرکزی تفتیش کمیسون په دې برخه کې هیڅ ډول نظر نه غوښتل کیږي. یو موضوع بل موضوع دا چې تاسو چې دغه فهرست وګورئ د افغانستان د درجه نه لاندې او پاس داسې هیوادونه دي چې هغه د افغانستان سره په ځینو مواردو کې مقایسه کیږي نه، یعنی د افغانستان سیاسي وضعیت، امنیتي وضعیت، جغرافیوي وضعیت په کتو سره د تاسو نشي پرتله کولای. یعنی تاسو دغه موضوع ته په کتو سره څومره فکر کوئ دغه درجه چې افغانستان ته، دغه نمرې چې افغانستان ته ورکول شوې دي، دا عادلانه یا نه عادلانه دي؟
تیر من نه دلته په افغانستان کې د کوم څه په اړه باندې چې مونږ خبرې کوو بدبختانه د ستونزې لدین لږ لویه ده. مثلا د مقننه قوې په اړه باندې خبرې وسولی، یا مثلا خصوصا د تفتیش کمیسون په اړه باندې خبرې وسولی، یا دلته د هماهنګۍ د نشتون په اړه باندې خبرې وسولی، یا ډیرې مونږ نورې ستونزې لرو. مثلا د وزیرانو د استعزا خبره، یو څو وخت مخکې د وکیلانو د غیر حاضري خبره، یا مثلا داسې ډیرې نورې ستونزې. راځي یو پوښتنه وکړو، څومره تعداد خلک په رښتونې توګه د خلکو نمایندګان دي؟ زمونږ په اوسنۍ شورا کې ډیری پاک، ځوان او په رښتونې د خلکو استازو راغلي دي. غږ یې جای ته نه رسیږي. علت یې څه شی ده؟ علت دا ده چې مونږ د تیر ځل انتخاباتو نه تر اوسه پورې چې 2013 کال کې پارلماني انتخابات تر سره سول، څه ډول ستونزې مو ونه لیدلې. له هغه نه وروسته د 2013 نه په 2019 کې مو د ریاست جمهوري انتخاباتو څه ډول ستونزې مو ونه لیدلې. ولې دغه ستونزو نه زده کړه نه کیږي او د حل په خاطر باندې یا د اصلاحات نه راوستل کیږي؟ زمونږ ستونزه د ملت په کور کې دا ډیر لباندې نه ده، ځکه د ملت کور ته خو زوته مستقیم نه سو ورتللی. هغه ته یو لار سته، یو سیستم سته. کله چې هغه لار خرابوي، کله چې هغه ته سیستم خرابوي، کله چې هغه ته سیستم مفسد وي، نو معلومداره خبره ده چې زما او د ستا د ملت په کور کې به داسې څوک ناستي چې هغه به مفسد وي، هغه به غل وي، هغه به د حقوق بشر ناقض وي، او هغه به یا بی سواده وي، یا به هغه داسې څوک وي چې هغه به یو مفسد لارې نه دلته راغلی. په افغانستان کې بله جدي ستونزه هغه سیاسي تمویل او په سیاست کې یا په سیاسي برخه کې د هغوی هغه نفوذ او اغیزه ده. دلته ډیری خلک د سیاسي لارو نه تمویل سول، هغوی پیسې پیدا کړلې. اوس انګریزان یو ډیر عجیبه اصطلاح لري، هغوی وای تمویل کا، یعنی پیسې ورکا، مالداری کا، وی نڅاوه. هماغه قصه اوس موږ په سترګو باندې وینو، ځکه چې کله یو څوک په نامشرو لارو نه، د نامشرو منابعو نه، په ډیرې اسانۍ او په کم وخت کې د ترلاسه شویو پیسو له لارې نه راځي، او هغه بیا سیاست یا سیاسي هغه پریکړې باندې اغیز لري او هغه هلته خپل تاثیر لري. نو معلومداره خبره ده چې هیڅ پریکړه به د ملت په خوښه باندې نه، یا هغه به د یو مشخص ګروپ په خوښه باندې، یا هغه سی به وړاندې باندې پر مخ باندې ځي. د دې ستونزې حل دپاره په لومړي سر کې ولسمشر چې د ټولو قواو مشري په غاړه باندې لري، په دې برخه کې هیڅ کار نه ده کړی. دویم، خپل کمیسیونونو لکه ما چې مخکې ویلې خپلواکي یې که موږ تعریفو، هغه یوه ستونزه ده. زمون انتخاباتي نظام دومره ټوک ټوک او ضعیف دا چې هیڅ کله مونږ ته غو د ملت اراده نشي تسمیم ولای او نه هغه د ملت خبر ځای ته رسیږي نه د هغوی حقوق ترلاسه کیږي. نو په داسې حال کې مونږ څنګه کولی شو چې دا توقع ولرو چې د ملت له کور نه به مونږ مثلا دومره لویه رښتونی د یوې قوې په حیث باندې به هغه کار وکړي. هغلته مثلا مونږ تحقیقاتي او یا تخنیکي ټیمونه نه لرو چې قانون ولیکي یا قانون رامنځته کړي. د نظارت دپاره کوم څیړنیز دفتر نه لرو او دوی نظارت نه ده کړی. کله که تاسو ورسئ د بودیجې په برخه کې د افغانستان د نظارت نمرې وګورئ، هغه یوازې 15 دی چې ټولو هغو اداراتو یا هغه نهادونو چې د نظارت مسؤلیت لري هغوی چې ټولو جمعي کار کړی دی یوازې 15 نمرې دي د سلونه، یعنی ډېرې ټیټې دي. دغسې ډېری نورې ستونزې دي. نو د تاسو دویمه پوښتنه د انډکس په اړه باندې، موږ چې کله دلته په داخل کې یو راځئ په رادیو کې تاسې یو خلکو ناتمن هر را ورځ ترې اوړئ او دغسې
ډېره زیاته بخښنه غواړم چې ستاسو خبره قطع کوم. همدا اوس به هم د خلکو څخه واورو یو اورېدونکي د ټلیفون په کرښه دی، دوی ته خرغلاس وایم، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم ورحمتالله.
وعلیکم السلام، مهرباني صاحب.
در صفات تاسو منو سلام منو دا حقیقت وای ملمانه دی ولا کو دا ډیر وخت دا ملمانه درا او ستنه خدای درا او خدای دا وزان دل دا یار وخت شاب در دا غل کدا ورو شو ول ورور دا سرویس کار کیر دا خلک ستاز دی پیژنم چې ملمانه تاریخ ته شوک ستر بازار و جام جاجن سو جا تو پکان سو جا تر اریان سو طالبان سو زبر ته ناس دا شر پسات دا دا تل سکال نه یو مکمه را کا شکی نه مکمه کی نه د وزیر څاوره دا ورور ته ودان مستې دی کوه دا سن ملته ودا امریکایان څه نه امریکایان ولا دې زما په خدای قسم نه کړي جمهور اختیار دی یا د اجرایي اختیار اجرایي په نظر ډالر یو کرسي را نیسي او ورور څه
بله د دې اړیکه پرې شو. فکر کوم اوریدونکو ټلیفون کوي یو بل اوریدونکو دی. بله خبرونه تخره خلاص مهرباني وکي.
وعليكم
مهرباني محترم، به برنامه خوش آمدین، بفرمایید.
تشکر. محمد داوود هستم، بندای افتون شهر کابل.
مهرباني
احترام خدمت میهمان گرامی شما و کارمندای خوب و موفق رادیو تقدیم می‌دارم.
شما زنده باشین، بفرمایید.
مشکل ملت افغانستان همین فساده که شما میگین در هر گوشه و کناری مملکت جریان داره. در هر بخشی که شما بخواین معلومات بگیرن، یک شهروند عادی میتونه براتون معلومات بده که چگونه فساد وجود داره. یگانه دلیلش این که قانون تطبیق نمیشه و مقامات بالا کدام کار نمیکنن و ملت یک آگاهی خوب نداره که باید چطور میتونیم وطن خود آباد کنیم. ما یک نقطه کوچک این فساد بر شما میگم که مربوط به برشنا میشه.
درست.
همین بلای برق که کمی برای این ملت بیچاره میاد. ببینین اول فساد همین جاست که دو ماه بعد اینا میتر برق میخوانن. اگر ماهوار بخوانن قیمت برق برای ملت بیچاره خیلی کمتر میاد. خب خبر صورت به این شکل مردم عادت کردن حالا دو ماه بعد میتر برق میخوانن. در یک پارچه که میتر برق اینا نشته میکنن 10 افغانی قرطاسی 15 افغانی پول کمیشن. فکر کنین اگر 10 میلیون مشترک برق باشه در شهر کابل یا در افغانستان، اینا هر دو ماه 25 میلیون افغانی را به شکل میگیرن که مردم حتی خبر هم نمیشه. و دوم آمدم در موردی که همین جامعه جهانی میگه که فساد و درجه میتن برای کشورها که کشور دهی درجه و کشور دهو درجه. من سوال دارم من خود همین جامعه جهانی که شما که پشتی کار میگردن فساده که در همین جامعه ملل متحد در افغانستان کرده، دیدونین به بیلیون دلار اینجا خرج شده، 18 سال مکمل پیر شد، ملت افغانستان نه برق داره نه آب نه هوا. یک هوا کم و بیش خوب بود و هوا آلوده شده، هوای خوبم نداره. ببینیم ما یک برق نداریم، یک پایتخت ما برق نداره. 50 کشور آمده که یک کشور همکاری کنن کار کنن، به خاطر اون کشور که جنگ و فقر و بدبختی گم شوه، اینا نتوانستن با بیلیون ها دلار یک برق، یک پایتخت، یک مملکت درست کنن، یک آب برای شهروندا. حالا اینا رو کی بگه که شما فساد میکنین؟
تشکر سر بسیار لطف کردین، سوالتان گرفته شد. مهربانی ادیب سپ تاسو خبر می قطع کړی او د اوریدونکو پښتنو ته هم کولای شي در ځواب ورکړي.
کله کومګه دی د دې انډیکس په اړه باندې خبرې کوو، د اعتماد په اړه باندې وګوري، څلور وشت کال کېږي چې دا په ټوله نړۍ کې تر سره کېږي او په نړۍ کې مهم حکومتونه یا دولتونه، علمي نهادونه او موسسه تحقیقاتی مرکزونه لدین استفاده کوي. دین په دې معنی باندې چې دا کاملا د اعتماد وړ ده او هغه ترشای اسناد ستا، مدارک ستا. د افغانستان په اړه باندې کوم پوښتل سي، د دوی ویب سایټ ته څوک ورسی لګي وګوري، د 15 ډیر مواسق او منابعو نه دوی استفاده کړي ده. نو په دې معنی چې کله کدی یو چا په اړه باندې یا د یو هیواد د وضعیت په اړه باندې 15 منابع بیا داخلي منابع چې څومره تاسو غواړئ، په افغانستان کې ډیره زیات تحقیقاتي مرکزونه دي، دوی تحقیق کوي، علمی راپورونه نشروي، که هغه وګوري نو ډیر واضح معلومیږي چې پرښتنه توګه باندې مونږ په همدغه سي بد وضعیت کې یو. لدې سره په څنګ کې تاسو کله کله د عام افغانانو شکایتونه واوري، یعنی کاملا زمونږ وضعیت ډیر بد د فساد سره په برخه کې چې مونږ ډیر مفسد هیواد یو، هغه هم په لوړه سطح باندې او هم په ټیټه سطح باندې. په افغانستان کې بدبختانه د فساد یو ډیر بد ډول دا ده چې بیوروکراسي مو سیاسي ده. کله چې بیوروکراسي سیاسي سي، دا د فساد، یعنی دا هغه حالت ده چې فساد د نظام پایو ته ننوځي، سیستم ته ننوځي او د نظام پایې نړوي. بدبختانه وایم چې موږ اوس په هماغه سي بد حالت کې قرار لرو. نو د هغو هیوادونو په قطار کې راتلل دا لرې خبره نه ده.
یعنی ادغانه ده. زما پوښتنه د دې سره موضوع سره ارتباط درلود چې کله حکومت نه په دې اړه باندې نظر واخلی، هغوی وایي چې دا یوه غیر عادلانه څېړنه وه یا هم غیر عادلانه راپور ده. او ځینې وختونه داسې موضوعات هم مطرح کیږي چې په کورنۍ او بهرنۍ کچه باندې د فساد نه، دا د خپل د فساد د کلمې نه، د یو فشار د علی په توګه باندې ځینې وختونه استفاده کیږي. هغې ته په کتو سره ما ویل چې دا څومره عادلانه.
کله راځي مونږه، یعنی دوی کله چې مونږ راپور نشر کړی ده، د باندې نهادونه بم نه وایم، زمونږ راپورونه همیشه رد کیږي، په داسې حالت کې رد کیږي کله که مونږ په دفتر کې پریس کانفرنس لرو راپور نشرو، کېدای شي ستاسو خبریال دفتر ته نه راغلی، ولې زمونږ وزیر سه په خپل فیسبوک باندې لیکلی چې دا غیر مستند او دا غیر اکاډمیک او جناب تا دا راپور لوستلای ده. خود دا پیښې یو وارې نه، لس وارې، شل وارې، بیا وروسته چې دفاع کوي تر هر حده ورسیږي، ولې دلته د عمل ډیر کم ده، څوک عمل نه کوي. آیا خلک رښتیا دروغ وای؟ خلک له دوو سپلمو سوي دي. ولې خلک له 80% پورې خلک، یعنی له 50 نه زیات خلک خپل قضایاوې د حکومت پر ځای باندې مخالفینو ته وړي؟ یوازې علت فساد ده. نور څرنګه باید ثابت سي؟ دویم، که دوی چرته دا ادعا لري چې موږ فساد سره د مبارزې په برخه کې کار کړی ده، لطفا راته مه وایه چې تا څو ورقې لیکلې دي، راته ووایه چې د خلکو په ژوند کې څه تغیر راغلی. څو فیصده مراجعینو نه فساد کم سوی چې دوی ادارې ته ورځي او هغوی ترې د بډو غوښتنه نه ده کړې، هغوی ځورول سوي نه دي، کار یې په وخت سوی ده او دغسې ډیری نورې ستونزې. کوم ډول خدمات دي، تر کوم حده رسولي دي؟ آیا صحي خدمات؟ آیا تعلیم و تربیه؟ آیا تحصیلات عالي؟ څه شی مکتب دي د کابل په ناحیو کې روخ تعمیر نه لري، کتاب نه لري، کتاب دي د مکتب پر ځای چې باید متعلم ته توزیع شي په بازار کې خرڅیږي؟ نور زه فساد څه دوی نه پوهېږم، فساد دوی څه شي ده وایي؟ آیا دې ته وایي چې دوی په یو زري موټر کې سپاره دي، مسله ورسره دي، 15 نفر تر شام دي، ټول لاره ورته خالي او دوی په سرعت کې په تیر سي چې او صاحب هر څه سم دي، یعنی خار کې ترافیک ستونزه نشته؟ زه نه پوهېږم د دوی تعریف به کېدای شي کوم بل شی.
درست.
مخکې توخی صاحب د زابل نه زنګوی پوښتنه وکړله چې کومې ادارې په دغه رپورټ کې مشخص د مشخصو ادارو په اړه باندې خبرې نه کوي، دا یوازې د هیوادونو په اړه باندې خبرې کوي. ولې که د ادارو په اړه باندې وایو، زمونږ د فساد ملي سروې کې چې 2013 کې نشر شوې ده، په هغې کې شته امنیتي ارګانونه، عدلي او قضایي برخې، معارف، دا د افغانستان مفسدترین نهادونه پیژندل شوي وو. په هغه رپورټ کې که تاسو وګورئ، تقریبا په 48 او تر 250 صفحې پورې ټول معلومات پکې شته، هغه راپور کتلی شئ. محمد داود د ومې ناحیې نه د قانون تطبیق خبره وکړله، کېدای شي کشتاني صاحب هم ورته هغه ورکي جواب. د برق په اړه باندې وویل، دوه موضوعاتو ته به زه اشاره وکړم. کاملا جدي ستونزه ده، د برق په برخه کې مونږ جدي ستونزې لرو. په دې اړه زموږ تازه رپورټ نشریږي یو څه وخت کې. د برق په اړه باندې باید ډېر کار وسي، باید اصلاحات رامنځته سي، او هغلته ډېرې جدي ستونزې موجودې دي. د بل خبره یې کاملا سمه وکړله. بل نړیوالې ټولنې په اړه نظر ورکړه. یو څو وخت مخکې په یو مهمه غونډه کې ما دا پوښتنه له یو ډیر مهمو بهرنیانو اساسي استازو نه وکړله. کله چې بهرنیان خپل منابع، خصوصا مالی منابع، راوړي، د داس یو چا په لاس کې ورکوي چې کس مفسد ده، هم مجرم ده، دوی څه هیله لري چې آیا دا منابع به په سمه توګه د افغانانو په خدمت کې مصرف شي او که هغه به یې جبو ته واچي؟ معلومه خبره ده چې هغه غله دي، هغه یې جبو ته اچي او د خلکو غم نسته ورسره. نو دوی هم په هماغه 50% به ووایم چې 50% دوی هم په دې فساد کې دخیل دي او باید دا اصلاح شي.
ډېر زیاته مننه ادیب صاحب کور مودن. خانم کویسانی، موضوع ده که شنونده ما مطرح کردن که در مورد تطبیق قانون، در این حال موضوع دیگه ای که به عنوان جنبندی ریشه های اساسی فساد اداری در افغانستان یا در کل فساد در افغانستان کدام ها هن و راه حلی که به خاطر خشکانیدن ریشه ها میشه پیشنهاد کرد چی است؟ چون شما همه روزه با مردم روبرو هستین، به عنوان نماینده مردم میتونین شما یک تصویر خوب در این مورد ارائه بکنین.
خب عوامل مختلف داره، اما از لحاظ تکنیکی یک از مشکلات اساسی ما که فساد از افغانستان ریشه کن نمیشه همی است که ما تحلیل دقیق نداریم که عوامل اساسی فساد در افغانستان باید ارزیابی شوه، بررسی شوه، تحقیق شوه، ریشه یابی شوه و بعد از او بیایم یک پالیسی بر اساس واقعیت های موجود در افغانستان ما بیایم داشته باشیم یا یک سیاست اساسی در قسمت داریم. یکی از مشکلات ما همی هست، سوالی که شما مطرح کردین، ما در جمله یک از اساسی ترین ریشه هایی که وجود داره این است که ما هیچ سروی دقیق از عوامل فساد نداریم در افغانستان که واقعا عوامل فساد چی است. ولی باز هم سر از این تاکید دارم، عدم وجود و قدرت اراده سیاسی در قسمت هست، عدم توازن در تقسیم منابع و امکانات در بین مردم و خصوصا در سطح ولایات هست، عدم تطبیق قانون هست، حاکمیت قانون که یک مثال واضح و آشکار همی شنونده ما گفتن که در قسمت برق هست. مثلا ما رئیس برشنا برای ما واضحا گفت که چند وکیل ما و چند وزیر ما و چند قدرتمند ما در سطح کشور بل برق خود نمی پردازن. این واقعا جای شرم هست که واقعا هیچ چیزی وقتی ما به این سطح میاییم که وکیل ما پیسه برق خود نداده و یا یک وزیر ما پیسه برق خود نداده، خب شهروند بیچاره که یک 10,000 ماش اگه به تعویق افتاده و 2,000 پیسه برق خود نداده، قانون بالای از او تطبیق میشه. بناهن عدم تطبیق قانون بالای رؤسای حکومت، خصوصا کسایی که در رأس قدرت وجود داره، هم میتونه یک از عوامل اساسی باشه.
و راه حلتون به خاطر ریشه کن ساختن از این موضوعات چی بود؟
راه حل ما
حداقل شما سروی درست است که سروی صورت نگرفته، اما شما هم یک چیز باید پیشنهاد بکنین، حداقل یک راه حل باید بتین، یک طرح باید بتین که به خاطر به عنوان یک تفتیش مرکزی.
من از مردم خود میخوام، زمانی که شما وکلای خود انتخاب میکنین، زمانی که رؤسای جمهوری خود انتخاب میکنین، زمانی که رأی خود به صندوق ها میندازین، بر اساس رأی خود معامله نکنین، رأی خود با صداقت تمام بندازین. وکلایی که امروز شما نمایندگی میکنه یا رؤسایی که کسانی که در رأس حکومت قرار میگیرن، از رأی شما میایه به هر کرسی که میشینم. ما از مردم خود میخوایم که رأی خودم معامله نکنن. رأی شما معامله کردن با رأی شما یعنی معامله با سرنوشتتان. وکلایی را انتخاب بکنین که دلسوز شما باشه، در فساد شریک نباشه. رؤسای حکومت را انتخاب بکنین که در فساد شریک نباشه، با شما تعهد داشته باشه و جوابگو باشه. این تنها راهی بیرون رفت از وضعیت هست. ما اگر رئیس جمهوری داشته باشیم که صداقت داشته باشه، تعهد داشته باشه و فاسد نباشه، ما میتونیم حکومت خوبتری داشته باشیم در مبارزه با فساد. ما اگر وکلایی داشته باشیم که خودش جزی از فساد نباشه، ما میتونیم فساد رو شکن بکنیم. به خاطر که وکیل هست که وزیر میاره استجواب میکنه و میتونه سزا بکنه. اما زمانی که وکیل شما هم در این پروسه دخیل باشه، شما از کی دیگه انتظار؟ زمانی که رئیس جمهور شما در این پروسه دخیل باشه، شما از کی میتونید سوال بکنید؟ بناهن ما از مردم خود میخوایم شما امروز گله از وکلا نکنین. اینمی وکلا رو شما رای دادین و امروز اگر از این وکلا به شما خدمت نمیکنه، باعث شفافیت نمیشه، شما بودین که رای دادین. هیچ گله از این وکلا نکنین و یا از رئیس جمهور. شما هستین که به اینها رای میدین و شما هستین که سرنوشت کشور خودتان تعیین میکنین. تشکر.
بسیار زیاد تشکر خانم کویسانی. ادیب صاحب فقط څو ثانیې وخت لرو که پر آخر کې دا وایې چې د افغانستان د فساد له منځه وړلو لپاره تر ټولو ښه لاره چې هم خلک او هم سیاسیون وکولی شي هغې سره مبارزه وکړي څه ده؟
مننه. سیاسي اراده تر ټولو زیاته مهمه، دوم د قانون تطبیق، درېیم خپلواک نهادونه رامنځته کول، او خلک فساد سره د مبارزې په برخه کې او په ټولو تصمیمونو او پرېکړو کې ګډول د فساد او د هرې بې نظمۍ د حل یوازینی امداد فرمول ده.
کور موادن ندیب صاحب ډیر زیاته مننه له تاسو څخه. خانم کویسانی بسیار تشکر از اینکه در برنامه حضور پیدا کردین. درنو اوریدونکو له تاسو څخه هم مننه چې تر اوسه مو په خبرونه کې ګډون وکړ او خپل پوښتنې او نظریات مو له موږ سره شریک کړل. تر راتلونکي خبرونه چې یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضرېږو، الله مو مل اوس.